امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د جنگ د شخصي کولو پلان له مخالفت سره مخامخ شوی په کوټه کې د پاکستان د سرحدي قوی اف سي په عسکرو باندې په مرګاني برید کې 15 کسان وژل شوي او په ورجینیا کې د نجات پرست سپین پوستانو او مخالفانو ترمنځ له نښتو وروسته بیړنی حالت اعلان شو پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د جنگ د شخصي کولو او یو امنیتي شرکت ته د ورسپارلو وړاندیز په کابل او واشنگتن دواړو کې له ساړه عکس العمل سره مخامخ شوی او کارپوهان د قانوني مشروعیت په اړه شک او تردید لري د بلیک واټر د شخصي شرکت پخوانی رئیس ایریک پرنس جمهور رئیس ټرمپ ته له جنجال نه ډک یو پلان وړاندې کړی چې فکر کېږي ټرمپ لګیا دی سوچ پکوي پرنس دا پلان د اقتصادي نقطه نظر د امریکایانو لپاره ګټور ګڼي او وایي چې د طالبانو په ضد په جنگ کې به بری د امریکا په برخه شي ایریک پرنس چې د امریکا د سمندري پوځ د مخصوصي قوي او پخوانی غړی دی د پلان له مخې به د امریکا د پوځ د بلیک واټر 15,000 قراردادیان د افغانستان له پوځ سره ملګري کوي چې یو ځای به سره اوسیږي او د ضرورت په وخت به له طالبانو سره جنگ کوي دا شخصي قوه به نوي جنگي او ترانسپورټي الوتکې هم ولري او د پرنس په وینا قراردادیان به د افغانستان د حکومت په کنټرول کې دا پلان له مخې به د افغانستان لپاره یو وایسرا یا نائب الحکومه ټاکل کیږي چې ټولې چارې به مخ په وړاندې بیایي خو یو شمېر افغان او امریکایي کارپوهان فکر کوي چې د دې پلان اصل هدف د مادي ګټې لاسته راوړي دي او د بلیک واټر له شخصي پوځ نه څوک پوښتنه نشي کولی شاید چې هغه ظلمونه بیا تکرار کړي کوم چې مخکې په افغانستان او عراق کې کړي وو د افغانستان د استخباراتو پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې دا پلان به د حکومت په خلاف خلک لا راوپاری او له طالبانو سره به مرسته وکړي چې د جنگ لپاره نور کسان راجذب کړي د شنبې په ماښام د کوټې د ښار د یو مارکیټ سره څیرمه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې وه یو په یو ځانمرګي برید کې د پاکستان د سرحدي قوې اف سي یو اراده موټر تباه شوی د څو پوځیانو په شمول 15 کسه وژل شوي او 44 کسان زخمیان دي عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې ځانمرګي حمله کوونکي له بمونو نه ډک موټر سایکل د پوځ له ټرک سره چې د اف سي عسکر انتقالول وجنګاو او چاودنه دومره قوي وه چې شاوخوا نورې موټرې هم وسوځول شوې دا مرګانۍ حمله په داسې حال کې شوې چې پاکستان د دوشنبې په ورځ له برېتانیا نه د ازادۍ د اخیستلو جشن لمانځي او سخت تدابیر نیول شوي په بلوچستان کې اسلامي دولت ملتپال بلوڅ او د پاکستاني طالبانو یوه ډله جماعت الاحرار فعالیت کوي او مخکې هم دا شان حملې کړې د امریکا د ورجینیا ایالت د شارلټسویل په ښار کې واقع د ورجینیا په پوهنتون کې د سپین پوستو نجات پرستانو د احتجاجي غونډې په دوران کې یو سړی خپل موټر پر هغو خلکو وروسته چې د ځوابي غونډې لپاره راجمع شوي وو د دواړو خواوو طرفدارانو یو بل سره په سوکان او لغت ووهل په دغه پیښه کې یو کس وژل شوی او څو کسان زخمیان دي ایالتي ګورنر ټیری میکالف بیړنی حالت اعلان کړی او پولیسو ته امر کړی چې د نور تشدد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي جمهور رئیس ټرمپ د الټرایټ نومې متعصبې سپین پوستې ډلې د نفرت ډکو ویناګانو غندنه کړې ده د دې ډلې یو شعار دا دی چې خلاصو ټول سره یو موټی شي د وینزویلا حکومت د هغه هیواد په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې بے باکا او بے سوچ بللی دی او تھوری ولگو چې ٹرمپ د سوسیالیست ګوند را چپ کول لپاره د نظامی تیری په چکر کې دی ٹرمپ ویلو چې په وینزویلا کې امنیتی وضع خراب شوی او په هغه ملک کې د ګډوډۍ د ختمولو په غرض د نظامی طاقت نه د استفادې امکانات نه لري ٹرمپ ویل چې مونږ خو د نړۍ لری لری پرتو هیوادونو ته عسکر استول دی وینزویلا خو ډېر نږدې ده جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ د شمالي کوریا په باب د چین د جمهور رئیس شی جنګ پینګ سره په تلیفون وغږېده ټرمپ وروسته له هغې د جمهور رئیس شی سره غږېدلی چې اعلان یې وکړ د متحده ایالاتو پوځ د شمالي کوریا په مقابل کې د جنگ لپاره چمتو ولاړ دی او شمالي کوریا او چین شمالی کوریا پر امریکا باندې د وړلمبي گزار په خلاف په غوږ ووهله. د چین د ګلوبل ټایمز رسپانه د جمعې پورس په مقاله کې خبرداري ورکړو چې متحده ایالات او جنوبی کوریا په ګډه په شمالی کوریا حمله وکړه. امریکا باید مخنیوي لپاره چین باید مخنیوي لپاره په جنگ کې شامل شي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت د ځواکونو قومندان وایي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې روانه جګړه باید وګټل سي او کنه د جګړې د بایللو توان له تصور بهر دی. جنرال نیکلسن د شنبې په ورځ د افغان او امریکایي پخوانیو معیوبو منصوبینو یوې غونډې ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکیل دی. پامکری په دیاکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت د ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه په نړۍ کې یوه خورا مهمه جګړه ده چې باید دا جګړه وګټل شي. افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت د ځواکونو قومندان نن د شنبې په ورځ کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت په قومندانۍ کې د افغان او امریکایي پخوانیو پوځي معیوبو منصوبینو یوې غونډې ته وویل چې امریکا د خپل هیواد څخه بهر د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکیل ده. دا غونډه د شپږ امریکایي سرتیرو په مناسبت جوړه شوې وه چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي وو او د درملنې وروسته بیرته دغه هیواد ته راستانه شوي دي. جنرال نیکلسن دغو سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې په روانه جګړه کې د نړیوالو او افغان ځواکونو سرخندونو ستاینه وکړه او ورسره ژمنه وکړه چې دوی او خپل هیواد دپاره به هغه دنده پای ته رسوي د کوم دپاره چې دغو سرتیرو قرباني ورکړې ده. د امریکا د پوځ دغه جنرال ویل چې په افغانستان کې په جګړه کې ماتې به په نړیواله کچه جهادي او تروریستي ډلې د خپلو فعالیتونو دوام ته وهڅوي.
That is why we are here and that is why we must win.
جنرال نیکلسن ویل او د همدې لامل موږ دلته یو او د همدې لامل باید موږ جګړه وګټو. بینان په سلګونو زره افغانان نن بیا در شوي او د افغانستان د خلکو خپل حکومت او نړیوال ټولنې زموږ د امنیت لپاره کار کوي. تروریزم په وړاندې زموږ جګړه په نړیواله کچه یو خورا مهمه جګړه ده. د جګړې ماتې زیان له تصور بهر دی. موږ باید دا جګړه نه یوازې د دې هیواد د راتلونکي لپاره بلکې د بشریت په خاطر وګټو. دغه شپږ امریکایي سرتیري چې تر درملنې وروسته یو ځل بیا افغانستان ته راغلي بګرام او د افغانستان یو شمېر نورو ښارونو ته سفرونه کړي او هلته یې له افغان او بهرنیو پوځي ټپیانو او سرتیرو سره لیدلي او په دغه هیواد کې جګړې پر مهال د ټپي کېدو درملنې او د خپل شخصي ژوند په اړه یې هغوی ته معلومات ورکړي. دې غونډې ته دغو امریکایي سرتیرو په استازیتوب برایډن رامبو هم خبرې وکړې او افغانستان ته د خپل سفر او رسنیدو په اړه یې برخوالو ته معلومات ورکړل. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت په قوماندانۍ کې دې جوړې شوې غونډې ته هغه و افغان معیب سرتیري هم وربلل شوي وو چې ټاکل شوي د کاناډا د تورنټو په ښار کې د نه ماتېدونکو لوبو په نوم په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. د افغان ځواکونو د اوو معیبو منصوبینو په استازیتوب جګړن احمدشاه امریکا غږ ته وویل چې دی خوشحاله دی چې افغانستان د معیبو ورزشکارانو په استازیتوب د تورنټو په لوبو کې برخه اخلي. خو جګړن احمدشاه وویل چې دی به په دې لوبو کې د ټولو معیبو افغانانو استازیتوب وکړي.
په دې خاطر موږ ډاریو چې حتما ګټو، حتما مډال راولو. په دې خاطر چې موږ اوس هر ورځ تقریبا فول تایم 15 ساعت موږ دوامدار تمرین کوو او څه امکانات چې لازم وو از موږ په دسترس کې قرار لري. په دې خاطر موږ ډالیو.
جګړه نامشه د کونړ ولایت د اسمار په ولسوالۍ کې د میند په 14 کې دوه لسونه لاسه ورکړي دي. دغه سیالۍ چې د سپتمبر د میاشتې د درېشتمې څخه د سپتمبر میاشتې تر درېشتمې پورې په د کاناډا د تورنټو په ښار کې جوړې شي. د ولس هیوادونو د پوځ 55 معیب شوي پخواني منصوبین پکې برخه اخلي او هغوی به 12 ډوله سپورتي برخو کې یو بل سره مقابلې وکړي. د دغه ولس هیوادونو له ډلې 15 هیوادونو سرتیرو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سره په پوځي ماموریت کې برخه اخیستې ده. د دغه لوبو هدف په جګړو کې د ټپي شوو سرتیرو قربانی ته ځلانوی سرګندول خود شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې سپینماڼۍ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي پر اعلانولو غور کوي، د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو وړاندیز هم د ولسمشر ټرمپ پر میز پروت دی. په دې اړه د بلک واډر شرکت د بنسټ اوسیدونکی اریک پرنس لخوا وړاندې سوې طرحه په واشنگتن او کابل کې منتقدین لري، خو په خپله ښاغلی پرنس هیله من دی چې پلان به یې ومنل سي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
افغانستان د امریکا د تاریخ تر ټولو عمده جګړه ده. او حتی د دفاع وزارت لوړ پوری چارواکي دا مني چې امریکا د ګټلو په حال کې نه ده. متحده ایالات همدا اوس یوازې په افغانستان کې د بریتانیا له ټولې دفاعي بودیجې نه زیات لګښت کوي او امریکا دې کار ته تل دوام نشي ورکولای. د امریکا غږ د افغانستان له څانګې سره په یو مرکه کې پرنس وویل چې د هغه شرکت کولی شي په ډېر کم لګښت دغه ستونزه حل کړي. هغه اټکل کوي چې د 5000 شخصي قراردادیانو په لیږلو سره به په کال کې له 1.5 میلیارډ نه زیات ډالر وسپموي. دا به د هغو امریکایي عسکرو ځای ونیسي چې اوس افغان ځواکونو ته مشورې ورکوي. دغه قراردادیان به د افغانستان پوځي یونیفورم ولري او د هغه هیواد تر قوانینو لاندې به فعالیت کوي. په دې پلان کې د نوي الوتکو یوه شخصي هوایي قوه هم شامله ده چې د افغانستان له حکومت سره په همکارۍ به فعالیت کوي. دا به له ترهګرو دښمنانو سره په جګړه کې د افغانانو په لاس د افغانستان کنټرول او د افغانانو حاکمیت ټینګ کړي. دغه پلان منتقدین هم لري.
If things go wrong, the United
States کده هغوی د عملو په نتیجه کې اشتباهات رامنځته شي، امریکا به د هغوی د عملو لعمله په قانوني مشکل کې راګیر شي. تیرو تجربو خوده لري چې د زیات شمیر قراردادیانو لعمله اشتباهات رامنځته کیږي.
په 2000 کې په بغداد کې د بلیک واټر په ساتونکو د 400 ملکی کسانو د وژلو تور ولګول شو. که څه هم پرنس په 2010 کې هغه شرکت خرڅ کړ او اوس یو نوی شرکت لري، خدا ډول پیخي د هغه پیشنهاد لستونځو سره مخامخ کولای شي. د افغانستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دې پلان ته ځواب نه دی ویلی. خول وړ پړو چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دغه پلان قانوني ستونزې لري. دې پلان له امریکا سره د امنیتي موافقو په اړه هم پوښتنې رامنځته کړې دي. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي پر دغه پلان سخته نیوکه کړې ده. هغه په یو ټویټ کې د دې کلک مخالفت کړی او دا د افغانستان د ملي حاکمیت یو بربنده سرغړونه بولي.
زه فکر کوم چې افغان چارواکي به هغه وخت د دې پلان ملاتړ وکړي چې ورته څرګنده شي چې د نائب الحکومه معنا پر افغانستان واکمني کول نه، بلکې د جګړې د هڅو همغږي کول دي.
پرنس دې ته هم اړتیا لري چې د دې پلان په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ موافقه ترلاسه کړي. دا رپورټونه له مخې ښاغلی ټرمپ لیواله دی چې په دغه پیشنهاد غور وکړي، خو د دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو له مقامات سره مخ دی. لا څرګنده نه ده چې آیا د ټرمپ ستراتیژي کې به د پرنس پلان هم شامل وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هند په شمال کې لږ تر لږه 15 ماشومان په یو روغتون کې مړه شوي دي، سره له دې چې د روغتون مسؤلین وایي دغه ماشومان په روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت په خاطر مړه شوي، خو ډاکټران او د روغتیایي چارو مسؤلین بیا دا خبره ردوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د ماشومان د هند په شمال کې د اتر پردیش ایالت د گوار کپور په خار کې د بابا راگاف داس په روغتون کې مړه شوي دي. د مړو شوو ماشومانو مور پلار داسې شک کوي چې دغه ماشومان په روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت د لاسه مړه شوي دي. دوی وایي د روغتون د ماشومانو په څانګه کې په کافي اندازه د اکسیجن ګاز نه موجود او همدا د ماشومانو د مړه کېدو سبب شو، خو ډاکټران او سیمه ایز مسؤلین بیا دا خبره نه مني. په سیمه کې حکومتي مسؤول راجیف روتیلا د ای پی خبری اجانس ته ویلي دي چې دا ماشومان په خپل مرګ مړه شوي دي. هغه په روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت خبره هم رد کړل.
یہ بات اسپیسیفک ان افیسر سے پوچھی گئی ہے، میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس الٹرنیٹیو
کوم افسرانو او ڈاکٹرانو چې دغه مسله یې چیرلې واضی ویلې دي چې دا ماشومان د اکسیجن د کمښت یا نه موجودیت لوجه نه دمړ شي، ځکه چې پرختون کې د اکسیجن د خسرلو لپاره ډاکټرانو سره نور لارې چاره هم وي. خو دمړ شو ماشومانو مور پلار وای چې د پنځشنبه په شپه یو دم د روغتون د ماشومانو په څنګ کې اکسیجن خلاص شو او مسولینو هغوی ته د اکسیجن کڅوړې ورکړلې چې ماشومانو سره د سا په اخیستلو کې مرسته وکړي. د مریتونیا سنگ په نامه یو مور چې و میشتنی زوی په روغتون کې بستر دی، ای پی خبری اجنس ته وای چې په ډیره خواري خپل زوی دمړ کېدونه وساته.
نه بهر سلوک دوا منګواره هلو کرو یہ دوا اندر نہیں, ہم بولے بھی کہ من یہاں پر تو فری میں علاج ہوتا ہے, لوگوں کے بولے کہ دوا اندر نہیں ہے باہر سے لے آئیے سر.
اگر وہی رختون حکومتی دے خو ہر چپ کے پیسو اخلی, منگ دوا دا باہر نہ اخلو. ڈاکٹران منگ دوائی چپ رختون کے درمل نشتا ہوتا سو یہ باید چھے دا باہر نہ اخلی, دا رختون وڑیا دے خو ہیت چھے ہم پکے وڑیا نشتا, منگ ٹول شاین دا بیرون نہ اخلو. د اتر پردیش حکومت د پیښې په حق لا د تحقیقاتو امر کړی, د دې ایالت د روغتیا جګپوړي چارواکو هم د منلې ده چې د روغتون د اکسیجن د رسولو په پایپونو کې ستونزه پیدا شوې وه. مسؤلین وایي چې په روغتون کې ډاکټرانو وکړی شو چې د اکسیجن د سلنډرو د لارې ستونزه حل کړي. مسؤلین وایي دا خبره سمه نه ده چې ماشومان د اکسیجن د نشتون یا کمښت له وجمله شوې دي. د ځینو ماشومانو مور او پلار وایي روغتون ته د اکسیجن رسونې کمپنۍ په خوا خبرداری ورکړی و چې که د هغوی پور په خپل وخت ورنه کی په روغتون به اکسیجن بند کی. داسې ویل کېږي چې دغه روغتون د اکسیجن رسونې د کمپنۍ نه 6.8 میلیونه هندۍ روپۍ پوروړی دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې تل واوري.
سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د جمعې په ورځ په تلیفوني خبرو کې په خپله متقابله ژمنه باندې بیا ټینګار وکړ چې د کوریا ټاپو وزمه دې غیر اټومي سي. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریالي رپورټ رالېږلی.
په اعلامیه کې راغلی دي دواړو مشرانو تایید کړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې وروستیو وختو کې د شمالي کوریا په باره کې نوې پریکړه تصویب کړه. دا د کوریا د ټاپو وزمې په باره کې د سولې او ثبات په لور یو مهم او ضروري ګام. ترامپ د جمعې په سهار شمالي کوریا ته نوې خبرداری ورکړه او وایي د امریکا د پوځ د ټوپکو جاغورې له کارتوسو ډکې او ماشه په ګوته ولاړ دي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي
So hopefully they'll understand, Peter, exactly what I said and the meaning of those words. Those words are very, very easy to understand.
من قربانده په محتاط توګه غور کوم او زه هله لرم چې دوی به په هغه څه چې ما ویلې د هغه په بشپړ جدیت باندې پوښي او څه چې ما ویلې هغه زما مطلب دی, ځکه نو دوی به په دقیقه توګه په هغه څه باندې پوښي چې ما ویلې او دغه کلمو په معنا باندې په دغه الفاظو باندې پوهېدل ډېر آسان دي. ترامپ نیو جرسی کې د خپل ګلپ په تفریحي مرکز کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وویل د شمالي کوریا مشر به افسوس وکړي چې که هغه ګواښ وکړي یا د ګوام یا د امریکا د خاورې د هرې برخې یا د هر متحد په خلاف اقدام وکړي. جمهور رئیس ترامپ بیا وایي
And this man will not get away with what he's doing, believe me. And if he utters one threat in the form of an overt threat, which by the way he has been uttering for years and his family has been uttering for years, or if he does anything with respect to Guam or any place else that's an American territory,
او باور را باندې وکړه چې دغه کس په لحاظ څنګه لاس وانخلي چې کوي او کده یو غواغ بشپړ کړي د یو څرګن غواغ په بڼه د په کلونو کلونو بشپړ کړي دي او د کورانه په کلونو کلونو بشپړ کړي دي, یا که ده د ګوام په ارتباط څه وکړي یا د امریکا د خاورې د هرې برخې په ارتباط یا د امریکا د هر متحد په ارتباط څه وکړي نو دا به ورباندې په رښتیا توګه افسوس وکړي او دا به ورباندې زر افسوس وکړي. د هغو راپورټونو نه را په دې خوا چې وایي خای پیونګ یانګ د داسې اتومي وسلو په جوړولو کې کامیابه شي چې د قاره پیامه بالستیک توغندیو سره سمون وخوري چې هغه بیا د امریکا ځینو برخو ته د رسیدلو قابلیت ولري. د ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون تر منځ دا وروستی لفظي جنګ و. جمهور رئیس د جمعې په ورځ وروستی خبرداری 2 ساعته وروسته له هغې ورکړه چې چین وویلې دا به د شمالي کوریا سره مرسته ونه کړي چې که دا لومړۍ حمله وکړي چې د امریکا خاورې ته ګواښ مخامخ کړي او امریکایي غچ واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. په تیرو کلونو کې د یو لړ پرمختګونو تر څنګ افغان ځوانان له وزګارتیا، د زده کړو د ناسم کیفیت او د ګډو نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر ځوانان د ځوانانو مربوطه ټولنې په دې ملامتوي چې ګواکې د ستونزو د حل لپاره دغو بنسټونو د پام وړ څه نه دي کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د اگست له 12مې د ځوانانو له نړیوالې ورځې په داسې حال کې نمانځنې کیږي چې یو شمیر ځوانان د ځوانانو په ټولنو نیوکې کوي او دا ټولنې بیکاره بولي، خو بل لور ته بیا د ځوانانو ټولنې وایي چې د پام وړ لاسته راوړنې لري او د ځوانانو په برخه کې زیات کار شوی دی. په افغانستان کې د شمیرنو له مخې نږدې تر زرو پورې د ځوانانو بنسټونه رسمیت لري. یو هم د ځوانانو دا بنسټ د سمون او بدون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه ده. دوی وایي چې په دې شبکه کې 45 ټولنې او په زرګونو ځوانان غړیتوب لري. د دې شبکې غړی محمد سنگر امیرزاده وایي د ځوانانو بنسټونو مؤثریت درلود او لایې هم لري.
د ځوان ټولنې اوس ښه فاس کې دی او ډېر تاثیر گذار دی. د ځوانانو ډېر اکثریت د حکومت منتقدین ځوانان تشکیلوي. دا پخپله یو د سرګندونې کې سي ځوانانو رول ښه شوی په د سیاسي مشارکت په چوکاټ کې. اوس دوی ډېر ښه ټولنې لري.
د ځوانانو له دغې نړیوالې ورځې نن د ارګ په ماڼۍ کې په یوې لویې غونډې کې نمانځنه وشوه. په دې غونډه کې د ځوانانو استازو ولسمشر ته خپلې ستونزې وویلې. ولسمشر غني ځوانانو ته په وینا کې وویل چې یو شمېر کسان له ځوانانو د وسیلې په توګه کار اخلي او د ځوانانو په منځ کې نفاق اچوي. ولسمشر غني وویل چې د حکومت په دوره کې زیات تمرکز پر دې و چې په حکومتي ادارو کې ځوانانو ته زیاته ونډه ورکړي.
ما خو درته همیشه ویلی و چې زه یو پل یم، نوی نسل به مشرتابه او زعامت ته تیریږي. اوس نه سی ویلی چې خلک درته وایي چې سبا د تاسې ده، نن د تاسې ده، نن دوی دی براس کې.
د کابل پوهنتون یو شمیر ځوان محصلین بیا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې هیلی لري تر څو لوړې زده کړې وکړي او د زده کړو ښې زمینې ورته برابرې شي.
کابل پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی محصل یم. زه غواړم چې په آینده کې یو ښه اقتصاددان شم او په افغانستان کې خدمت کوم.
مونږ په افغانستان کې او په دې پوهنتون کې داسې ځوانان چې دي، د ټول هیله دار چې یو ښه راتلونکی ولري، د خپل د دولت او د خپل د جامعې د خپل د خلکو نه چې مونږ ته زمینه مساعدې د تحصیلاتو هغوی نه دا غواړي چې مونږ ته معیاري تحصیلات زمینه مساعد کړي.
مونږ ځوانان خپل راتلونکی آینده ډېره روښانه وي، نو ځکه چې مونږ زده کړې کړي دي.
د شمیرونو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیاته برخه ځوانان تشکیلوي او د ځینو په باور اوس ځوانان په ډیرو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او ونډه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدایي محکمې د شنبې په ورځ د هلمند ولایت د امنیه پخوانی قومندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ. په دې باره کې د کابل خبریالې لیمینیازی رپورټ راستولی.
په افغانستان کې په اداري فساد د تورنو کسانو د محکمې په دوام د شنبې په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدایي محکمې د هلمند ولایت د امنیه پخوانی قومندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کلن تنفیذي حبس محکوم کړ. د پولیسو دغه لوړ پوړی چارواکی پر دې تورن شوی چې له خپلو وظیفوي صلاحیتونو څخه یې غیر قانوني ګټه اخیستې او له بند څخه یې دوه تورن کسان خوشي کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو د ابتدایي محکمې رئیس شیراغ منیب وویل
ته عبدالرحمن سرجنګ د اجمیر زوی د هلمند ولایت د امنیه قومندانۍ قومندان له وظیفوي صلاحیتونو څخه سمې ګټې اخیستنې په تور چې د مخدره توکو د امریت د سرپرست په توګه دی صلاح الدین نوم یې مقرر کړ او له بند څخه د دوو تورونو کسانو د خوشې کولو له امله د عسکري جرایمو د 23مې مادې د لومړۍ فقرې مطابق درې کاله تنفیذي بند دربانې تنفیذيږي.
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدایي محکمې پر وینا ښاغلی سرجنګ کولای شي د شلو ورځو په موده کې د استناف غوښتنه وکړي. ښاغلی سرجنګ په تېر لمریز کال کې له وظیفې څخه د ناسمې کمی ګټي اخیستنی او په هلمند ولایت کې د خیالي پولیسو په جوړولو د کورنیو چارو وزارت له خوا لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی و. خو ښاغلی سرجنګ وایي د محکمې دغه پرېکړه ورته د منلو نه ده او دی به د استناف غوښتنه وکړي.
زه استناف خواهی غواړم، هلته زما هلته هم زما باره کې عدالت وسو وبشي که ونه شو بیا به تنیس ته لاړ شو. تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه خپل
له اداري فساد سره د مبارزې او شمیر بنسټونه بیا په دې باور دي چې تر اوسه حکومت په دې نه دی توانېدلی چې له فساد سره د مبارزې په وړاندې یو داسې خپلواک بنسټ جوړ کړي چې هلته په جدي توګه د فساد اړوند ټولې دوسیې وڅېړل شي. د افغانستان د روڼتیا د سارې ادارې اجرایوي مشر سید اکرام افضلي وایي په دې وروستیو کې په فساد د ښکېلو یو شمېر جنرالانو محکمه د دې لامل شوی چې د معافیت او له قانون څخه د تېښتې کلتور له منځه لاړ شي. خو د ښاغلي افضلي پر وینا هغه قضیه چې تر دې مهاله څېړل شوي تر ډېره له سیاسي ملاتړ څخه بې برخې دي.
هغه
قضیه چې سیړل شوی داسې ښکاري چې سیاسي ملاتړ نه لري. هغه خلک چې سیاسي ملاتړ لري د هغوی دوسیې نه لیدل کېږي چې د هغوی دوسیې دې په جدي بڼه ولیدل شي. خو په ټوله کې اوسنی وضعیت له هغه وخت نه ښه دی چې حکومت له فساد سره د مبارزې په وړاندې کومه اراده نه لرله. دې ته اړتیا لیدل کېږي چې ټولې دوسیې په غیر سیاسي او تخنیکي بڼه په لږ وخت کې ولیدل شي.
تر دې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ملي پوځ یو شمېر افسران هم د اداري فساد په تور محاکمه کړي وو. دغه مرکز شاوخوا لس ورځې مخکې د افغان پوځ ته چارواکي له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او جعلکارۍ په تور له دیارلس میاشتو څخه تر شلو کلونو بند محکوم کړل.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر په کیف کې د یوکراین له حکومت او په ختیځ یوکراین کې له چارواکو څخه چې د روسیې ملاتړ ورسره دی غواړي چې په سلګونو زره بې ځایه سو خلکو ته اساسي خدمتونه او تقاعدي اسانتیاوې برابرې کړي. نور حال د خبریالی لیز اشلاین په دې رپورټ کې واوري چې له جنیو څخه یې راستولې دي.
د یوکراین کورنۍ جنگ څلورم کال ته داخليږي. څه باندې لس زره تنه وژل شوي دي او په ختیځ یوکراین کې د یاغیانو چې د روسیې ملاتړ ورسره دی او د حکومت ترمنځ خال خال نښتې کېږي او وژل همداسې ورځ په ورځ زیاتېږي. برسیره پر نورو کسانو په ختیځ یوکراین کې تقریبا 1.6 میلیونه بې کوره شوي کسان کړاو غالي. د ملګرو ملتونو اداره وایي دوی کوشش کوي دغو کسانو ته د ژغورنې شرایط، کورونه او کار پیدا کړي. د یو این ایچ سی آر نتاقه اندری ماهچچ څه وایي څه باندې 1580000 متقاعده او زاړه خلک د جنگ په سیمه کې خپل تقاعد لاسته نشي راوړی او د ډېر مشکل سره مخامخ دي. ماهچچ زیاتوي
This has affected the most vulnerable groups, as many of them depend on pensions and social payments as their sole source of income. Those living in non-government controlled areas are required to register.
دا په ډیرو کمزورو ګروپونو باندې تاثیر کوي او ډیرې په همدغه تقاعد او په نورو ټولنیزو مرستو باندې تکیه لري چې دا یې د عاید یوازنۍ منبع ده. هغه کسان چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې نه اوسیږي، نو ورته پکار ده چې د بې ځایه شوو کسانو په حیث نومونه ولیکي تر څو خپل د تقاعد او ټولنیزه مرسته لاسته راوړي. ماهچچ زه وایي دغو پیسو ته باید د اوسیدنې د ځای سره ارتباط ورنکړل شي. د امریکا غږ ته وویل بې له دې چې سیاسي حالات په نظر کې ونیول شي، دغه پیسې د متقاعدینو دي او باید ونه ځنډول شي. ماهچچ بیا وایي
That's why we are appealing that they have full access to the rightful pensions and social payments, other benefits they have acquired during their working life.
همدا علت دی چې موږ نه غواړو دوی ته د تقاعد پیسې، ټولنیزې مرستې او نور کومکونه ورکړی شي چې د کار په وخت کې لاسته راوړي دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.